آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبرګم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. روانونه د افغانستان لپاره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو مهم کانفرنس وشو. د دې نړیوال کانفرنس پر خوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تر دې غونډې نږدې میاشت مخکې د فبروري په 28مه په کابل کې د کابل پروسې په نوم په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د بندیانو د خوشی کېدو ژمنه یې ورکړه، تعهد یې وکړ چې له طالبانو به نړیوال بندیزونه لرې کړي او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له تشرط کړي دي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د تاشکند په غونډه کې د کابل پروسې د دوهمې غونډې پریکړې تایید شوې.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې اهداف او طرحې تایید کړي او په هغې ټینګار وکړ، په دې توګه افغان دولت په دې توانېدلی دی چې خپل اهداف چې هلته یې راکړي وو هغه ترلاسه کړي.
د تاشکند په غونډه کې د سیشن بی پورز د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو سربیره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشي او د روسیې، چین، متحده ایالاتونو او پاکستان په ګډون د نړۍ د نږدې شلو هیوادو نړیوالو مؤسسو استازیو برخه واخیسته. د دې کانفرنس په پریکړه لیک کې پر دې ټینګار وشو چې د افغانستان رواني جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لار سیاسي حل لاره ده. د تاشکند ناستې ته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشي فدریکا موګیرینی وویل چې اروپایي ټولنه د افغانستان سولې د سیاسي ملاتړ سربیره د تخنیکي مرستې لپاره هم چمتووالی لري. بل لور ته د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وړاندیز وکړ چې هیواد یې دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو کور به شي. ښاغلی مرزیایف زیاته کړه چې د افغانستان د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو درېغ نه کوي.
موږ ټولو دا مسله درک کړې چې د افغانستان له ملاتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم له منځه یوسو. د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره له هیڅ ډول هڅو درېغ نه کوو، که هغه آن د قواوو استعمال هم وي.
د تاشکند کانفرنس په اعلامیه کې راغلی دی چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لاره ده او سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت په تیرو نږدې درېنیمو کلونو کې د سولې د حلو ځلو لپاره په سیمه ییز اجماع ټینګار کړی دی او د تاشکند په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه.
موږ تر هغې په افغانستان او سیمه کې ستونزې نه شو حل کولای چې ګډه همکاري نه وي موجوده. وړاندیز کوو چې د سیمې هیوادونو له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي څو طالبان سولې ته اماده کړو.
د سیمه ییز اجماع په اړه په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ډول محتاطانه خوشبینی څرګنده کړه او د تاشکند غوړي په غونډه په اړه وویل.
این کانفرانس یک قدم مثبت بود که یک اجماع در حال ساختن است برای حل سیاسی و صلح‌آمیز مشکل افغانستان.
خو خلیلزاد زیاته کړه چې یو شمېر هیوادونو پخوا هم ژمنې کړې وې چې د افغانستان په سوله کې به مرسته کوي خو عملي ګامونه باید واخیستل شي. کابل تل پاکستان تورنوي چې ژمنه کوي او عملاً په افغانستان کې له مداخلې لاس نه اخلي. خو د تاشکند په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وویل چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. نظر صاحب،
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پانتون کابل، اونا تشریف آوردن، برشان خوش آمدید. میگوییم همچنان منتظر محترم حاجی محمد عبدو عضو الزی جرگه هم هستیم و هم مهمان دیگر ما از طریق تلفن با ما هستن، محترم دکتر محمد اکرام اخبرواک، رئیس دانشگاه شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. خب به مهمان های عزیز خوش آمدید میگوییم. چطور آقای شیبر؟ اول از آقای اخبرواک کمه که بشنیم، چون در کانفرانس تا جایی
که در تاشکند پر غونده که دوی هم بود.
بله، اونا شاهد بودن. اخبرواک صاحب، خوش آمدین صاحب از کانفرانس.
تشکر. سلامت باشی. نظر صاحب سلام به شما و شیبر صاحب و تمام شنونده رادیوی آزادی. مهربانی ما در خدمت است.
بله، خب از چشم دیدایتان اگر در مورد کنفرانس تاشکند بسیار خلاصه به ما بگوین، تا چه حد امیدوار هستین، تا چه حد امکانات موجود است برای اینکه در این روزا در مورد افغانستان امی ترافیک دیپلماسی بسیار وسیع شده، در هر طرف میرن و میاین، حتی موین وزارت خارجه امریکا به خیالم به پاکستان رسید در این روزا.
او تازه خبر لرو چی در پاکستان صدر اعظم کابل تر روانده.
بله، از او خاطر یک ترافیک مهم خواست ببینیم که در عمل شما چی گفتنی دارین.
تشکر. سلامت باشین. مننه کوم له ټولو دوستانو نه. بیل شکه نظر ته د افغانستان د سولې پروسه په درو بودونو کې من ګورو داخلي بود ده چې د افغانستان د ټول ملت واحد اجماع راټول شوی ده، او په دې واحد اجماع کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وشو. دوهم بود چې زمونږ لپاره له ټولو نه مهم ده، هغه سیمه ایز بود ده چې د سیمې د هیوادونو ګډ اجماع رامنځته کړو تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د افغانستان ثبات د ټول سیمې په ګټه او د ټول سیمې په دې کې خپل راتلونکی وګوري، او په دې اړوند باندې جدي اقدامات تر لاس لاندې وو، او د تاشکند پروسه یو برخه و چې د ټول سیمې هیوادونو کې ګډون وکړو، او د افغانستان د سولې له پروسې نه او هغه پیشنهاد چې د کابل په کانفرنس کې وړاندې شو په قوت دی غن استقبال وسو، او طالبانو باندې ټول مشترک نه غوکو چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره آماده یو کوي. دریم بود د نړیوال ټولنې په ټولو کې د افغانستان د پروسې څخه حمایت ته چې هغه اجماع لپاره راغلی و، موږ د سیمې په د هیوادو په اړون باندې هغه څه چې تاورته مخکې اشاره وکړه مشکلات او ستونزې شته، موږ غواړو چې د دوی اجماع هم په قوت راوخلو، او د تاشکند او د ازبکستان د رئیس جمهور او هیواد نه مننه کوم چې په دغه افتخار کې او په دې برخه کې قوي همکاري وکړه، او ان شاء الله تعالی مثبت خاطر روان.
خپلواک صاحب، البته تر اوسه پورې کسام د تاشکند غونډه لکه څنګه چې تاسو تر شیکړه له افغانستان سره شیش منی وشوې د سولې په برخه کې، لیکن د عملی ګامونو د اخیستلو په برخه کې د لپاره چې په تیرو ولسو کلونو کې افغانانو سره بیا بیا ژمنې شوې دي، او عملا ډېر ګامونه نه دي اخیستل شوي، نو خلک یو ډول متردد دي. ستاسو خپل نظر څرنګه دی چې که عملي ګامونه اخیستل کېږي څومره وخت باید دربر ونیسي؟
شیبر صاحب، ډېر مهم او په ځای پوښتنه ده. اول دا چې که تاسو اوس په داخل د افغانستان کې وګورئ، ذهنیت او حمایت د سولې د پروسې نه او مالکیت د سولې پروسې ورځ په ورځ باندې وخت په وخت باندې انتقالیږي ولس ته، او زمونږ ژمنه هم دا ده چې د سولې د پروسې هغه اساسي رول د افغانستان وګړي، ولس، سیاسي احزاب، جهادي تنظیمونه، علما، ځوانان، قومي مشران واخلي، چې دا یو لوی تحول او بدلون ده، او هغه غوښتنې چې دوی تطبیق شوري. په سیمه په هیوادونو کې هم لوی انتخاب چې موجود وو، ځینې هیوادونو به د افغانستان ثبات یا په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو همکاري د ځینو په نقص او د ځینو په ګټه بلله. موږ غواړو چې دوی هم د افغانستان د سولې پروسه کې شریک شي، او دوی هم ځان شریک وبولي، او بیا مشترک تصمیم ونیسو چې مشترک حل ځلې پر مخ بوزو. د دغه کانفرنس یو لوی خوبي دا و چې هغه پیشنهاد چې د افغانستان د حکومت وو د کابل په پروسه کې د یغې حمایت وسو، او ټولو هیوادونو مشترکاً ویلي چې مشترکاً باید طالبان باندې فشار راوړو چې دې برخه ته راوړو. که دغه برخه کې اوس هم بعض هیوادونه مختلف کومکونه یا روابط ساتي، او یو لپاره هیڅ معقول اصولي د نړیوالو قوانینو مطابق دلایل ونه لري، نو بیا د هغه مبارزه چې د نړیوالو تروریزم په ضد کوو، او د سیمه د هیوادونو او د نړیوالو اجماع د دې په مخالفت راځي. نو لاندې خاطر زمنګ لومړنی کار دا و چې ټول په یو اجماع کې راسي، او بیا د اجماع لاره مشترکاً د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه حمایت وسي، او په نړیواله سطح دغه اجماع موجوده ده. اوس که پر راتلونکو څو هفتو کې طالبان یو مثبت لیدوری چې هم د سیمه هیوادونو غواړي، هم ټول افغانان غواړي، هم نړیواله ټولنه غواړي، او معقول وړاندیزونه دي، او هغه وړاندیزونه دي چې د طالبانو استازو مختلفو افغاني ټولنو ته، افغاني شخصیتونو ته، او د سیمه هیوادونو ته، او نړیوالو ټولنو ته په مختلفو برخو کې یا په مختلفو غونډو کې کړي وو چې د مذاکرات شروع کېدو لپاره دغه اولنی اقداماتی تر څو چې موږ مطمئن شو. هغه اقدامات د افغانستان حکومت وکړل، اوس کو دې نامه ده کیږي، نو په دې کې به د ټولې د سیمې اجماع او د نړیوال ټولنې اجماع موجوده وي د افغانستان د خلکو سره، چې بیا دوهم قدم چې خدای مکړه منفي جواب وو
او مننه.
بله، خب استاد محترم آقای اسدالله وحیدی، به شما باز مکررا خوش آمدید میگویم. شنیدین چه آقای خپلواکم مقدمه آقای شیبرم شنیدین، شما چی گفتنی دارین؟ شما تا چه امیدوار هستین از این کانفرانس ها و از این مذاکرات؟ سیب
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاست درنو ریدون کتا. زه فکر کوم چې هغه خبره چې وشوله دا د کابل د پروسې یو ډول د هیواد نه د باندې تایید و، یا هغه څه چې په کابل پروسې په غونډه کې وشول له هیواد د باندې د هغه تکرار او بیا تایید و، چې ځینې هیوادونه هغه وخت د کابل پروسې له غونډې وروسته د اعلامیو په خپرولو سره هغه څه تایید کړي وو چې د افغانستان حکومت د سولې په تړاو طالبانو ته وړاندې کړي وو او یو ځل بیا تایید کړل. د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې زیاتې مهمې دي. د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان له نامنۍ نه مخامخ ګواښل کېږي. یو باس دا موجود دی چې ګواکې د افغانستان د نامنۍ یو دویم تمځای چې دی یا دویم ګام چې دی هغه به د منځنۍ اسیا هیوادونه وي. په دې اساس د منځنۍ اسیا هیوادونه دلچسپي لري او غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات وي، غواړي دلته له سولې ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. په دې اساس د منځنۍ اسیا د هیوادونو د همکارۍ را خپلول او له هغوی څخه د سولې په برخه کې ګټه اخیستل یو مثبت ګام دی او موږ ستایو. همدا اوس هم له اقتصادي اړخه دغو هیوادونو له دې امله چې افغانستان کې ناامني ده زیان کړی دی، د ټاپي کاسا زر او د تورته نورې پروژې چې منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخامخ ګټه ورزي په افغانستان کې د ناامنۍ له امله ځنډیدلې دي. که افغانستان کې امن وي، ثبات وي، دغه هیوادونو سره مرسته کولی شي. مګر مهم او اساسي بحث دا دی چې دغه کنفرانس کې تاسو د ښکېلو لورو خبرې واورئ سره دې چې په اعلامیه کې خو تایید شوی، مګر ځینې مسایل شته پکې. مثلا د روسیې د استازي خبرې تاسو واورئ، ځینې مسایل پکې شته چې ښایي د سولې په تړاو د روسیې او د افغانستان د دریځ ترمنځ توپیر دی. د سو د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې او د امریکا د دریځ ترمنځ توپیر دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرې تاسو واورېدلې چې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د سولې لپاره یو مقدمه کېدلی شي. په دې اساس یو متفاوت غږم شته چې سړی هغه نشي هیرولی. نو یعنی یو مثبت ګام و، مګر ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه د افغانستان جګړه کورنۍ اړخ په خپل ځای چې خبرې به پې وکړو، سیمه ییز او نړیوال اړخ ډېر زیات مهم دی، ځکه لا هم ځینې هیوادونه د همکارۍ پر ځای تر ډېره د سیالۍ په مود کې.
بله وحیدی صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، د روسیې دریسته په دې اړه نظر صاحب په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد نظر اخیستی ده، دا نظر به راواخلو.
روسیه اوقدر رول نداره در مسائل افغانستان که یکی از دو کشور باشه که به تنهایی از او را این مشکل حل شوه. روسیه یک کشور مهم است، اما در مسئله افغانستان کشورهای دیگه هستن که از اونا که در رول مهمتر و کلانتر دارن. مسئله افغانستان حلش فکر کنم که در قدم اول خود افغانها، باز کشورهای منطقه و امریکا هستن.
وحیدی صاحب څنګه خلیلزاد صاحب خو وایي چې روسیه نقش لري پرې شک نشته، خو دومره زیات نه لکه څومره چې د سیمې نږدې هیوادونه لري. تاسو سره موافق یاست؟
زه دې سره موافق یم چې د امریکا په اندازه رول نه لري، له شک پرته دا روښانه حقیقت دی، او خصوصا تر 2014 2015 کال پورې رول بیخي کمزوری و. مګر کله چې افغانستان کې د داعش باس رامنځته کیږي، بیا د روسانو اندېښنې او بیا له طالبانو سره د روسانو اړیکې او د روسیې لخوا د دغو اړیکو رسمي تایید، البته چې وایي چې موږ اړیکې لرو، نه دی هغه ډول چې د افغانستان ځینې چارواکي یا امریکایي چارواکي وایي د وسلو او تجهیزاتو مرسته وایي، هغه نه کوو. خو له شک پرته د روسانو اړیکې طالبانو سره شته، یا د افغانستان د امنیت په تړاو روسان دا فکر کوي چې دغه ناامني یا دلته د جګړې دوام د دې لپاره دی چې دوی ته سرخوږی پیدا شي. په دې اساس د روسانو رول سړی نشي هیرولی. بیا د روسانو ایران اړیکې، او ایران خو مخامخ د افغانستان په جګړه کې خیل دی. همدا اوس وسلوال مخالفین ایران کې دفترونه لري، وسلې تجهیزات مرسته کوي له مخالفینو سره. نو یعنی سمه ده چې د امریکا په حد کې رول نه دی، مګر مهم دی او دا رول ورستر بلې زیاتیږي، ځکه په نړیواله کچه د امریکا، روسیې، امریکا او چین رقابت زیاتیږي. نو د دغه رقابت یو اساسي ډګر چې د افغانستان دی، له شک پرته روسان که تر اوسه پورې ډېر رول ومنه لري، له دې وروسته به کوشش وکړي چې رول پیدا کړي. څه دا رول د وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو له لارې، او څه هم له خپلو پخوانیو دوستانو کسانو سره، یا حتی په شمال کې له ځینو قومندانانو سره چې د طالبانو او د متحد جبهې یا د شمال د متحد جبهې د جګړې تر په وخت کې هم دغه اړیکې وي. نو هغه اړیکې ښایي بیا قوي کړي یا په متفاوت ډول هغه اړیکو ته دوام ورکړي. نو د روسیې رول مهم دی او سړی نشي هیرولی. پاکستان هم په دې وروستیو کې هڅه کړې چې د امریکې د فشار په ځواب کې روسانو ته ځان نږدې کړي. نو په دې خاطر د روسیې اهمیت نور هم زیاتېږي د افغانستان په مسله کې. نو زه اوس خصوصا د وروستۍ بحث چې دی، تاسو ګورئ د امریکایي چارواکي په کابل کې د امریکایي سفیر، د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان دا رسمن روسان او ایرانیان تورنوي چې د وسلوالو مخالفینو کومک کوي، او کومک په دې اساس کوي چې ګویا دلته داعش دی او دوی د طالبانو پر مټ د داعش مخنیوي کولی شي. په دې اساس وایي دوی له طالبانو سره مرسته کوي چې دا یو ناسم کار دی، یو ناسمه فرضیه ده. روسان هم دا خبره کوي چې داعش دلته د لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکایانو پروژه ده. نو یو رقابت که لخت لګه په عمل کې هغه ووایي چې رښتیا مرسته نشته، لخت لګه په رسنیو کې خدغه رقابت یو تبلیغاتي جګړه لوړاندې پیل شوې، د روسیې په رول سترګې نشو پټول.
بله، مننه وحید صاحب. البته دا چې روسان طالبانو ته څومره ورنږدې شوي دي او له طالبانو سره د روسانو مرسته څومره معاصره ده، په دې اړه هم د خلیلزاد صاحب نظر لرو. خو هغه به وروسته راواخلو، نظر صاحب وربشو. خپلواک صاحب،
خپلواک صاحب محترم، خب ده ایجا یک سوال ایجاد میشه که مثلا ازبکستان قبل از ترکمنستان و حتی تا قزاقستان اینا ده ای وقتا علاقهشان زیاد نشان میتن، منتها بعد از 15 سال سبب اصلی از این چی است که اینا یک دفعی ده این موضوع توجهشان زیاد شد که این آدم میتونه به چند کتگوری تقسیم کنه؟ یکی از ترس داعشی کار میکنن، یا واقعا دلشان میسوزه به منطقه که در افغانستان صلح بیایه، برای اینکه در بسیاری ممالک تا منافع خودشان یا منافع ملی خودشان نباشه خطر زیاد به موضوع علاقه نشان نمیدن.
البته وحیدی صاحب دیتا میشاره وقتا چی دوی اقتصادی گتی هم پدی که خوندیده چه افغانستان سر اشتر آقای
کنم. بله، این مسئله بسیار مهم است، مسئله اقتصادی هم که آقای غنی هم در این موضوع گفت منطقه به یک چیز یعنی یک اتحادی اقتصادی واری یک چیز تبدیل شد. خب سبب اصلی از این که ازبکستان و امسایش علاقهشان زیاد شد در این مورد چی است از نقطه نظر شما؟
تشکر. ما اگر با وضاحت صحبت کنیم، تا وقتی که هر مملکت استراتژی واضح برای منطقه و برای مملکت خود و برای سیاست خارجی و به مسائل پروژه اقتصادی و اهمیت خود نفهمه، هیچ برنامه درست تنظیم کرده نمیتونه. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان جلس مب جمهور رئیس از روز اول، اگر شما هم بیانیه و هم برنامه ایشان ببینین، به وضاحت و صراحت گفته که روابط منطقوی برای ثبات منطقه و خصوصا بر افغانستان حیاتی است و موقعیت افغانستان باید به منطقه خصوصا به همسایه و دور از منطقه تشریح شود، تا که افغانستان نقطه اتصال و وصل ممالک شود نه نقطه انفصال. به مو دیدگاه، به مو استراتژی دیپلماسی خارجی ما و روابط دیپلماتیک ما منتج به این شدن که ما روابط گسترده را به آسیای مرکزی را ایجاد کردیم و علایق استراتژیک دو طرفه هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فرهنگی و اجتماعی و دید کلان منطقه که وصل آسیای مرکزی و جنوبی باشه سر از این پروژه ها کار کردیم، چیزی که ضرورت آسیای جنوبی هستند و کدام امکانات و منابعی که در آسیای مرکزی هستند سر از این پروژه بودن و این مسائل بودن که افغانستان بار اول توانستند که اعتماد و باور آسیای مرکزی را کسب کردند و این باور به این منتج شدند که شما عالی میبینین. دیروز شما از مطبوعات هم شنیدین و اعلان هم کردن که 500 میلیون دلار ازبکستان تنها به خط آهن کمک کردن از ازبکستان تا از رای افغانستان به هرات و به ایران تا زو به خلیج. این مسئله هستن که دیدی رئیس جمهور بودن، دیدی جمهوری اسلامی افغانستان بودن که این منتج به تمام مسائل امنیتی و اقتصادی شدن. دوم مسئله چه لاغل طول مهمه و اغد افغانستان در حکومت به واقعی معنی بندی در تروریزم پر زد بند مبارزه و در افغانستان حکومت پر تیر و دروی کالونه که در مرکزی اصیاد حوادون سره د تروریزم سره د مبارزه او د مواد مخدر او د کاچاک او د مبارزه پاړوان باندې ډیر نږدې او هرخیزه همکاري وکړه او ډیر زیات هغه کسان چې د غختل یا د دې متهم او هغه په افغانستان یا په نورو سیمو کې کله چې دل تراغلل نیول شوې دي او ورپلیسې وې دي، دغه دو طرفه همکاري د دې سبب شول چې اعتماد راغی او نن نه ازبکستان، نه قزاقستان، نه تاجکستان، نه ترکمنستان او نه نور د مرکزی آسیا هیوادونه قرغیزستان دا اتهام لګوي په افغانستان حکومت باندې چې داعش پروژه تمویلوي یا همکاري نه کوي، ځکه یوه ته عملا ثابت شوله د چین په شمول د نورو هیوادو په شمول باندې. بیر شک دین سیمه ایز رقابتونه د ټولو هیوادو ترمنځ من کوشش دار چې دغه سیمه ایز رقابتونه لپاره افغانستان یو د وصل نقطه سي او من د دوی ټول ګټې د افغانستان په صوبات کې راټولې کو. نو اصلي برخه امداد او په دې مطمئن یو چې د برق او نورې پروژې چې هغه له ټولو نه مهمې دي دی غوی لاره من منطقه سره وصل.
بله خپلواک صاحب وویل چې یو اعتماد را منځته شوی دی چې د افغانستان نخوا به د منځنۍ اسیا هیوادونو ته کوم تهدید موجود نه وي. وحیدی صاحب څنګه تاسو مخکې وی اندېښنې ته اشاره وکړه، بیا هم د خپلواک صاحب له توضیح وروسته څه نظر لري؟
یو خو که سړی منځنۍ اسیا هیوادونه په سیاسي لحاظ یا خصوصا د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس مطالعه کوي، له شک پرته د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې تر ژور اغېز لاندې دي. دا سمه ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه مخامخ افغانستان یا امریکایان نه متهموي چې ګواکې دلته داعش پالي یا داعش چې موږ طرف ته راوړي، مګر د روسا د دې لپاره چې ژور د روسانو تر سیوري لاندې دي نو ستونزه اصلا په دغه ځای کې راپیدا کیږي. دویم بحث ویره لري. زه تاسو یو خبرو کوم د دې لپاره چې عملي ثابت شي. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ جوړه شوه او د چین ریل راغی افغانستان ته، بیرته ولاړ چین ته. تقریبا یو نیم کال، نږدې دوه کاله وشول دغه ریل چې راغی بیرته ولاړ، بیا راونه ګرځید. زما معلومات د دې یا موږ چې کوم معلومات پیدا کړی هغه دي چې په دې چاره کې اساسي خند د ازبکستان دی، ځکه ازبکستان اجازه نه ورکوي چې دا ریل ولاړ شي او راشي، د ازبکستان له خاورې دغه ریل تیریږي. ستونزه ده، یعنی معنا ازبکستان ته هغه ستونزه نه ده حل شوی ورسره. هغوی علاقه لري ډېره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې د افغانستان سره راکړه ورکړه، خصوصا اقتصادي راکړه ورکړه او همکاري زیاته شي، مګر په همدې وخت کې ویره ده چې په دغه همکارۍ کې په اصطلاح دوی ته زیان ونه رسیږي. مثلا یو طرف ته دواړو طرفو ته تګ راتګ زیاتیږي، په دغه تګ راتګ کې هغه څوک چې منځنۍ اسیا ترې ویره لري، داعش یا د دوی خپل ناراضیان د ازبکستان د تاجکستان، هغه وانه وړي هغه طرف ته ولته د نامنۍ سبب نه شي. په دې خاطر د هغوی ویره شته. نو صحیح ده چې دغه هیوادونه زده تاییده هم چې دغه هیوادونه مخامخ تور نه لګوي، مګر ویره او د روسانو تر سیوري لاندې یو حالت دی چې له دینه موږ سترګې نشو پټولی. د روسانو بس مخکې بیا اشاره ورته وشوه، د مارچ زه مخکې له دې چې بس راشم د لوروب خبرې مې اورېدلې، هغه وایي چې موږ د افغانانو په مالکیت یا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو وایي داسې څه نشته. یعنی مستقیما وایي چې ګویا د افغانستان په مشرۍ د سولې کومه پروسه نشته، څه چې روان دي دا ګویا امریکایي پروسه ده، افغانان مشري نه کوي. یعنی معنا دا یو جدي تور دی، روسان ته ډاډ نه دی ورکړل شوی. زه دا خبرې نه تاییدوم یا ردوم هم نه، مګر زه غواړم وښیم چې دلته یوه جدي اندېښنه شته، یو ژور اختلاف شته چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري،
دې ته به ادامه ورکړو. او البته ستاسو تر دې وی خبرې پورې چې ازبکستان هغه د افغانستان ریل بیرته د چین خواته پرې نه شوت، ځینې لویدیز اژانسونه چې چاپي خبرونه چې په دې باندې تبصره کوي، هغوی وایي چې د ازبکستان پخوانی ولسمشر اسلام کریموف ډېر محتاط سړی و چې وخت په اندیجان د ازبکستان کې پاتون شو د دوی په ست باندې له هغه وروسته غوښتل چې له افغانستان سره بيخي د سرحد وتړي، لیکن د ازبکستان د غنوي جمهور رئیس هغه رسینه دی او د غرب سره روابط به تر کړی دی، له اروپایي هیوادونو سره او له افغانستان سره هم روابط ډیر ښه سوي دي. نظر صاحب،
بله، مهمان دیگر ما محترم حاجی صاحب محمد عبدو هم که عضو ولسی جرگه هستن، اونا تشریف آوردن به استودیوی ما، براز نام خوش آمدید میگوییم. همچنان یک مهمان دیگر ما محترمه لینا شنواری هم از طریق تلفن با ما هستن، منتها همی لحظه نوبت شنوانده عزیز بلد رسید، از اون خاطر از دو مهمان ما فعلا معذرت میخواییم. یک چند لحظه به شنوانده محترم ما که وقتش هست که براز نام نوبت بتیم، نوبت میتیم، بعد از اون سوالا را میاد داشت کنن،
ما مطلبم دارم
همین سوالا را میاد داشت بکنین، باز جوابتین با یک اعلان کوتاه، بعد از او شماره تلفن میگیم براتون.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، دا شمیره بزام تکرار کم 0909-203-540، بله شمیره دا 0908-202-555. یو آوریدون که پا تلفون را سره دهی، از آریب چپوت پرگرام ده.
سلام علیکم.
علیکم.
وعلیکم، بفرمایید.
مننه ډاکټر منصور مجاب ام له کابل څخه مړی کني ولې ګورې لتیرو 1514 کلو را په دې خوا د بازو حریپانو د نبض معلومولو او د غې د زو په قوت د نقطو معلومولو لپاره کانفرنسونه سیمینارونه جوړیږي. نو زه داسې یم، هغه کشور هیوادونه چې تر څو کوم هیوادونه چې په افغانستان کې داخل دي، تر څو چې د هغوی زیان لګټو څخه دیر نشی صلح تا نواده رکیگی، یعنی پا دیمانا گوره دی پاکستان لپاره انگلستان لدیگری کوی، خپل افغانانی به جنگ بشری قوه ده عربستان ورتا پیسه ور کوی، هم دغه سینور ورتا اسلحه ور کوی. نو زه فکر کوم چې دغه سیمینارونه نشی کولای د افغانستان شخړه ته خاتمه کیږیم. پښتنه ملمنو څخه دغه ده چې اوس خورستان را ګډ شوي دي، نو د یو دا ابزار چې موږ په لاس کې لرو چې په خپلو د دولت په ساحه کې چې کوم سیاسیون دي په هغې باندې نظارت ولرو، نور کوم موارد او ابزار دي چې کولی شي د روسانو د نفوذ مخه ونیسو. روسان را ګډ شوي دي چې نشي هغه چې شهیدان کړي دي، او یا اوس موږ شهیدان کړي یا موږ د هغې په ضد وسلې راواخلو. یعنې کوم ابزار دي چې په روسیه باندې
فهمیدهشي. بله، یک شنونده دیگه را بگیریم.
بله، آزاد سپوک پروگرام ده.
بله،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عرض سلام داشتم خدمت شما و نظر و همکار شما.
تشکر، سپاس بفرمایید.
زنده باشین. حضرت رئیس با پروسه سولی که در کابل شد، در تاشکن ازبکستان شد، ما میدانیم که پاکستانی ها قبل از اینکه فشار بالایشان زیاد شود و همچنین ملا منصور کشته شود، اینا کمپاین را آغاز کرده بودند در روسیه و ایران و چین. پاکستان منافع جنگ در افغانستان از تازه پاکستان نباشد و این فشار زیاد و زیادتر نشود و ما به صلح نمیرسیم و این به پروسه هایی که دایر میشود در منطقه اینا هیچ گونه به نظر من سودی نخواهد داشت.
تشکر.
بله،
بل اوریدون که هم پلان کرده سره دی، از ریب سپوک پروگرام دی.
بله، بفهمون.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
بله، نظر سرطاتا او ساهم کارتا و دازازی پر سپوکی طول و قبرمون اوریدون که تا اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خاریس جان محمدی ما دو کنر ولید بخاص نرسالینا.
مهربانی.
رادیو سا و سلیم. مختربا طول دنیا تا پتا ده چی پا افغانستان کی سلویخ کالا کیگی سپور بنده. او اصلی عوامل پاکستان دی. نو د دې لپاره چې د حکومت څنګه سترګې پټوي، نشي کولی چې داسې په ډاګه باندې په ملل متحد کې او یا په نړیوال کنوانسیون کې دا خبره په ډاګه کړي، زر دې نشي ویلی. نو رالو په دې کې چې اوبه څه لخه د سولې پروګرام چې کوم دی، دا تر څو پورې خارجي هم په افغانستان کې وي، د سولې سوله هېڅکله نشي راتللی. خو دا چې د خارجیانو لپاره محلي شوټاکل شي، نو طالبان به انشاء الله امید لرم چې خپل خبري د حکومت سره شروع.
بله مننه قاری صاحب. البته پوی غوسیمو کې چې خارجان نشته هلته باید سوله وشي. فرضاً په هلمند کې دغه نن هم یو شمیر میرمنې راغونډې شوې وي او دوی غوښتل چې د مساکله ولسوالۍ ته ورشي، خو طالبانو او د سولې پیشنهاد ورته ورکړي، د اوربند پیشنهاد ورته ورکړي، خو متاسفانه طالبانو د دوی مخه نیولې ده. نظر صاحب
بله. خب با اجازه آقای عبدو، به خاطر از اینکه محترم علی ناشنواری گفته که بسیار وقت کم است از برنامه جدا میشن، از او خاطر اول یک نظر از او را بگیریم، باز مراجعه میکنیم به عبدو صاحب و مهمانهای دیگر ما. خب محترم علی ناشنواری، شما هم خوش آمدین به برنامه. یک سوال عمده و اساسی که هست ایست که تمام این حرکت ها خوب، منتها موقف طرف طالبان معلوم نیست در این موارد. اونا چرا موقف خود صحیح واضح نمی سازن در این طور موارد؟
خصوصا دیر گنگ شده، مثلا در کابل پروسی را روسته هیچ واضح پیغام نده ورکرده چون این صلح کوی او کنه.
بله، چی میگین محترم شنواری؟
سلامون درنوی دفتاده رادیو طول آوریدون کتا، هیلالرم چطور روغ و جور روسی؟ را بشه سوال تا چه تصویل چه ده طالبان موقف و ده طالبان و غق پا ده وقتون که نوچاتیگ البته ده پروسه پا حقلا مطنگه چه مونگه پویگو پا هلمان که هم ده میرمان دخوا یو چه مدنی حرکتون شروع شویدی پا هلمان که هم دست پا کابل که ده خپل اخکارکی چه افغانان اغای اصلی بچین ده افغانان و خپل افغانان حکومت د افغانستان د ټول لیوالتیا لري سولې ته. هغه خواته د طالبانو موقف چې کله هم په سولو په واره کې هغو د دو موقف کله هم واضح نه و، ځکه هغو که نه غواړي چې سوله وکړه. ولې موږ نور دې حالت نه خسته شو، موږ غواړو چې سوله وکړو. خبره دا ده چې که سوله نه غواړي بله د حل لاره هغو هم نه لري. د پاندې خاطر کې د رئیس جمهور سفرونه دلته د خلکو حرکتونه دا ټول خی چې یو نافشار باید راشي تر څو پورې هغو وعده ردی ته شي چې سوله وکاندي، او که سوله نه که بل حل لاره ده یا موږ ته وښي یا هم د ټولنې سره راشي توافق ته ورسیږي. زما په نظر
بله وبښئ لینا جان، که چېرته فرضاً طالبان دې ته ادامه ورکړي او د کابل د پروسې په ترڅ کې چې د افغانستان جمهور رئیس کوم وړاندیزونه کړي وو او هغه ته ځوابونه وایي، اوس چې په تاشکند کې د سیمې هیوادونو او د نړۍ د مهمو هیوادونو استازو وویل چې د کابل د پروسې په اساس باید طالبان د سولې له خبرو سره یو ځای شي، که چېرته دا کارونه ونه شول تاسو څه پیشګویي کوئ چې فرضاً تر اوړي پورې به څه وشي؟ آیا د طالبانو مخالفت به په افغانستان کې زیات شي او که نه دوی به هم مجبور شي چې سولې ته سر ټیټ کړي؟
دلته موږ باید موضوع د څو اړخه وڅېړو. یو دا چې خلک نور خسته شوي راپاڅېدلي دي، بل افغانستان رئیس جمهور برالوي چې دلته خلک ملاتړ کوي، دا غواړي چې نړیواله ټولنه او دغه د منطقې سیمې چې مثلا ازبکستان دی، تاجکستان دی، همدغسې نور ممالک دي، دا هم د دې ملاتړ وسي تر څو پورې که طالبان نور هم جګړې ته ادامه ورکړي، یعنی څوک یې ملاتړ ونیسي په د منطقې په سطحه باندې، او هغه څوک چې واقعا سولې ته موږ سره ملګرتیا ولري هغه خپل هغه رول ادا کړ چې هلته خلک دي امتیاګان دي زموږ هغه څوک چې غواړي چې سوله وکړه. نو طالبانو باندې دا یو نوی زما په نظر یو نوی فشار دی چې وردیږي، او هغو کیدای شي دې خبر ته متوجه نه اوسي. ولې کیدای شي متوجه اوسي؟ سوله یعنی که سوله ونه غواړي، که جنګ ته ادامه ورکړي، د جنګ هغه مخنیوي لپاره هم لارې چارې ډېرې زیاتې مهم دي چې هغه د خلکو ملاتړ دی، د دولت سره د سیمې او د منطقې همسایګانو ملاتړ د افغانستان سره شته هم کړی شي، د جګړې مخنیوي لپاره هم یو څه اقدامات وشي.
بسیار زیات تشکر محترمه لینا شنواری از اشتراکتان به برنامه.
تشکر
فعلا، خدا حافظ. خب حاجی صاحب محترم آقای محمد عبدو، شما با صبر و حوصله گوش کردین، منتها خودتون چون کم ناوقت آمدین از او خاطر فرصت برتان زود نشد، مگر ان شاء الله در قسمت دوم هم که ماستین وقت زیاد میرسه. خب شما موضوعات از نزدیک تعقیب میکنین، شما چی فکر میکنین؟ از یک طرف بسیار اظهار امیدواری زیاد شده یا علاقه ازبکستان اینا، منتها اگر در این مسئله پروسس و صحبت ها هر چقدر بازیگر زیاد شوه ما قدر مشکلات هم زیاد شده میره. شما چی فکر میکنید در مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای نظر و جناب آقای شیبر و
تشکر
ما در استدیوی کابل جناب آقای استاد وحیدی و دوست محترم ما جناب آقای اکرم اخپلواک و خانم لینا شنواری عرض سلام و ادب دارم. صحبت های دوستان ما شنیدیم. ما هم فقط من حیث کسی که تشنی صلح هستیم و در سایه صلح میتونیم شاهد پیشرفت ها در کشور خود باشیم و همچنان شاهد خاطر جمعی کشورهای منطقه و دنیا از موجودیت صلح در افغانستان و رفع نگرانی هایی که اونا همیشه برای اونا یک دغدغه شده باشیم، ای آرزوی ماست و برگزاری کنفرانس ها در سطح منطقه و دنیا را ای را در واقع یک نوع پیشرفت میدانیم چون زمینی گفتگو فراهم میشه. اما از طرف دیگر وظیفه و مسئولیت دولت افغانستان همی است که چند کار اینا باید انجام بدن، تلاش بکنن برای به دست آوردن یک اجماع داخلی در بین سیاسیون طرفهای مختلف، اونایی که در زیر چتر دولت افغانستان مصروف خدمت هستند چه در ساختار دولت چه بیرون از ساختار دولت. دوم تلاش دولت افغانستان ای باید باشند که هستند تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و از طرف دیگر هم تشویق دنیا را بر ازی که شما میتونین با یک دولت مشروع قانونی در افغانستان در ارتباط داشته باشین و با مناسبات اقتصادی و سیاسی خود بپردازین و از طرف دیگر چون ما شاهد جنگ هستیم به عنوان وظیفه بعدی حکومت و دولت افغانستان است که یک نوع فشارهای بیشتر اونا روی حامیان توریستا در داخل افغانستان که علی دولت افغانستان و دنیا می جنگه با وجود بیارن تا اونا در یک مزیقه و تنگنای سیاسی قرار بگیرن و به این نتیجه برسن که ما از طریق جنگ نمیتونیم به اهداف خود در داخل افغانستان نایل شیم. این چهار امر از جمله وظایف دولت افغانستان است و دولت افغانستان باید به این چهار امر بپردازه و همچنان به ارتباط نشستی که در تاشکند برگزار شد دولت افغانستان وظیفه‌ش می بود که باید برای کشورهای منطقه اطمینان بده که خاک افغانستان به عنوان تخته خیز برای توریست‌های نیستن که اونا امنیت و مناطق به خطر بندازه و از طرف دیگر اونا هم گپای خود با جانب دولت افغانستان مطرح بکنن و همچنان بیم ما از این که توریست حمایت بکنیم که انشالله که نمیکنه اونا، بازم بر فرضم گیریم که یک وقتی نگرانی ها و پیش زمین های در گذشته وجود داشته که یکی نسبت به یکی دیگر بدبین بوده و در آخر ما شما شاهدی وارد کردن اتهامات علیه هم دیگر بودیم، راه های زندگی مسالمت آمیز در باز کردن دروازه های تجارتی و اقتصادی در افغانستان جستجو بکنیم، ای از جمله امورات است که ما را میتونه به صلح نزدیک بکنه. غیر از این دیگر راهی وجود نداره. ما اگر این راه ها را مشترکاً بپیماییم من مطمئن هستم که ما میتونیم به صلح دسترسی پیدا بکنیم. اگر امورات داخلی را فراموش کنیم با امورات خارجی بپردازیم یا امورات خارجی را بیشتر بهش بپردازیم امورات داخلی فراموش کنیم، این شاید ممکنه باز امو کاری باشن که ما را به صلح نزدیک نخواهد ساخت.
مننه حاجی صاحب عبدو د ولسی جرګه غړی مخکې مو دا خبره یاد کړه چې کیدیشته چې د طالبانو سره د روسي مرستي طالبان په پښو دروي، خو په دې برخه کې به د زلمی خلیلزاد نظر را واخلو چې دغه مرستي ته په بل سترګه ګوري.
اگر روسیه به طرفداری از طالبان و گروپای دیگه که به ضد افغانستان و ضد دوستای افغانستان در افغانستان جنگ میکنن به او طرف کمک بکنن و هرچی تیره شدن رابطه بین امریکا و روسیه و بین امریکا و ایران یک عکس العمل از اونا ای باشه که بالای امریکا و دوستای امریکا در افغانستان فشار بیارن تا بگوین که در مقابل شما فشارها را سر ما کم کنه، این یک خطر هست که باید امریکا و افغانستان و دیگه دوستا متوجهش باشن و همچنان اگر هستن طالبایی که وطن دوست هستن و میخواین که در آینده افغانستان یک رول مثبت داشته باشن، اینا هم باید متوجه باشن که آیا میخواین که آلی دست روسیه و ایران و دیگه کشورها شون و از اونا استفاده شون و اونا کشته شون و زخمی شون در یک جنگ. و این میدونه که سر اوضاع طالبان این مسئله که رقابت های بین‌المللی و رقابت های منطقوی این تاثیر کرده میتونه که طالب یک آله دست چند کشور شود، تقسیم شوند بین گروپ های مختلف، یک تعداد کت ایران دارن، یک تعداد کت روسیه دارن، یک تعداد کت پاکستان دارن یا بعضشان کت ارسیش دارن. این پیچیدگی های در داخل طالب ها و درباره آینده طالب هم داشته میتونه.
بله خپلواک صاحب، خلیلزاد صاحب، دغه خبر هم که ویداده چې تاسو واوریده د اوریدونکو د وضاحت لپاره، که چیرته روسانو مرسته له طالبانو سره ادامه پیدا کی، طالبان به هم په څو ډلو تقسیم کړي، ځکه چې په طالبانو کې ځینې پخواني جهادي کسان هم شته چې هغوی د روسانو له مرستو ناراضه دي او یا روسانو ته د پخواني شوروي اتحاد د خلکو په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟
تشکر. ځکه چې زه به تاسو سره تر دې سات راخرم که اجازه مې وستاو د نظر سیب او د وکیل سیب عبدو د وحیدی سیب، نو زه به یو څو دقیقې ونیسم چې مهمې پوښتنې باندې یو د حکومت لخوا او د سوریې د شورا لخوا نه رڼا واچو.
مهرباني.
زه په دې بحث نه کوم چې طالبان اوس په څو ګروپونه دي او وضعیت څه ډول ده، او که وخت راغی په هغوی به هم بحث وکړو، او هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې وضعیت په څه ډول ده. نه غواړم چې په همدې بحث وکړم. یو بحث چې ټول غواړو چې موضوع حل کړو، او هغه د ټولو افغانانو په حضور کې په یو کبر چې هر افغان ته د منلو وړ وي، د افغانستان حکومت په دې فکر کې نه ده چې بیلیک او تقسیم کو او بیا هدف ته ورسیږه. من د یو لوی اجماع په تلاش کې یو، نو باغ بس نه کوم. بیل شکه چې د روسانو کومک طالبانو مذهبي مشروعیت ته او هغه څه شروع کړی وو کافی ضربه وارده کړې ده، او د هغه اعلانې د طالبانو خپلمنځي ځینې خبرې تاسو خپل په مطبوعاتو کې اوریدلې دي چې روکی د دې پاړوند شریف اتوال لحاظ ځینې موضوعاتو چې نه غواړم په یوه سپاس وکړم. درې موضوعات مهم دي چې دوستان ورته اشاره وکړه چې دا کانفرنسونه از دوستان د دې نظر او هغه فکر ته لرو چې اهمیت نه لري. زمونږ په فکر باندې، د افغانستان د خلکو په فکر باندې، همدغه اجماع ده چې من هدف ته رسي. همدا کانفرنسونه دي چې د ټولو هیوادونو هغه همکاري او د غوي اندېښنو ته هم د همکاري جلبولو لپاره او هم اندېښنو ته جواب وایي او هم د اعتماد سازي لپاره کار کوي. تشکر په
بله ایران ده او کار خپل وخت کمه که جای تا تغییر بتین یا تلفون تا تغییر بتین که صدا دمی لحظات آخر حال خوب است. اخبر وقت سیب دیگه کوشش کنین که در استودیو تشریف بیارین سیب، که بسیار خوب میشه صدای تار محبول بیارین، صدای نتاقی هم دارین سیب. بین
خواهش میکنم، لطف کنه، سلامت باشین. رقابت ایران و سعودی یا قطر و نور و هوادونو سره یا روسیه و امریکا دا هیچوک نشیره دولی. منتها موږ ضرورت لرو چې د افغانستان په سولو کې ټول وي، او دغه پلیټ فارم، دغه کانفرنسونه یو بهترینه زمینه مساعدوي. او تاسو خپل د روسیې د وزیر خارجه پیشنهاد ورده چې آماده ده د افغانستان په موضوع د نورو حقوق موضوعاتو چې د امریکای سرلري دا موضوع جدا کی او په همکاري وکي. دا یو لوی فرصت ده، او دا زموږ دنده وظیفه ده چې په همدې اړوان باندې دا کار وکړو.
بله، همین اخبار وخت فراموش نکنین. منتها یک مسئله دیگه هم هست که ویست که در این روزا خود روسیه کتغر بسیار وضعش خراب هست. دقیقا 20 مملکت از چقدر دیپلومات ها ازیر کشیده رئیس ده که وضع غرب یا خراب شده. حالا ما در بین سیب نمانیم یک دفعه باز وضع ما خرابتر نشه. ای خود سر خود روسیه ما علاقه در چندان اعتبار یعنی میده سطح جهانی
غربی هیوادونو تقریبا یا سلو تلویشت روسی دیپلومات
هست. نظر سیب متاسفانه گاهی وقت همی موقعیت استراتژیک و جغرافی ما و شما برای ما و شما غنیمت هستن، و بعضی وقت همی ما و شما یک مصیبت هم هستن. ما میخواییم که از موقعیت استراتژیک و جغرافی ما استفاده درست کنیم و باورمندی ایجاد کنیم، که باورمندی بین چین و امریکا به حد به قوت ایجاد کردیم در پروسه افغانستان که تصورم نکنین. انشاءالله کوشش میکنیم که در موقعیت افغانستان و در برنامه افغانستان امی اعتماد سازی غرب و روسیه را هم ایجاد کنیم و ان شاءالله دای تلاش به فضل خدا کامیاب بشیم. مشکلات دشواری هستن. مسئله دوم که طالبان سر از دو بسیار چیز میکنه و بعضی کسایی که خواخوگی به طالبان داره یا در پروسه صلح چیز داره که خروج نیروهای خارجی، بدون شک یک از برنامه اساسی ملت، دولت و تمام مردم ما میستن که هیچ فرد افغان نمیخواد که قوای خارجی در افغانستان باشه. ما ضرورت به همکاری تمام جهان داریم، تمام دنیا داریم، منتها مجبوریت اساسی هم هستن که جنگ است. وقتی که طالبان به صلح بیاید، ایجندای اول تقسیم بندی یا وقت بندی قوای خارجی هستن که از کجا شروع میشه، چی وقت شروع میشه، تا کجا اختتام میشه و همکاری به او به چطور میشه. دغه طالبان ثابت کی چې د سولت متحدي او یو قدم اخلي لمړنۍ کار به ټول د تکنن ورکوده بو، ځکه چې طالبان په تیر کې دغه امتحان ورک چې د جناب کرزی صاحب د حکومت په وخت کې د خارجي قواو د انتقال پروسه شروع شوله، هیڅ ډول چې د سولت ورنه کې چې نن موږ مطمئن شو چې د واقعي سولت متحدي که دغه خارجي قواوی نن ووزی، آیا د جنگ حالات به څه ډول کېږي؟ آیا طالبان سوله کوي؟ طالبان سوله ته آماده دي؟ موږ وایو چې سوله شروع سي، لومړنی قدم به همدا وي او په دې به لومړنی فیصله کوو چې د خارجي قواوو د وتلو وخت تعین کړو. په څومره وخت کې دا به لومړنی خبره وي؟ نو طالبان نه او هغه څوک چې د طالبانو خواخوږي دي او په همدې فکر ورسره دي، دا اوس مرتبط کېږي په طالبانو پورې چې د څه وخت آمده کېږي. بدون شکه چې په مذاکراتو کې د ټول نړۍ همکاري او حمایت ضرور ده، خصوصا د امریکایانو چې په دې برخه کې کېږي. او هغه اندېښنې چې بعض دوستان لري چې دا بین الافغاني پروژه نه ده، مطلقا بین الافغاني پروسه ده، په دې باندې باورمندي اوسه. او طالبان غواړي چې دا له بین الافغاني پروسې نه وباسي او د امریکایانو سره مستقیما خبرې وکړي. دغه اراده طالبانو د چې د افغانان کول شي یو تورتوي چې راسي د ټول افغانانو په مخ کې د جهادي او قومي دانن په مزار شریف کې څو سخت او لمره ټولتوي دي د خپل هلمند او په ولایتونو کې. دمه موضوع چې غواړم چې بحث وکړم هغه د پاکستان موضوع ده. هغه سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه چې په پاکستان باندې تیرو څو میاشتو کې، خصوصا په دې درېو کلونو کې ایجاد شول او په تیرو څو میاشتو کې، او د ټول نړۍ حمایت افغانستان د حکومت نه وسته، د پاکستان د جوړېدون پر پامدې قوت باندې نه و. لدینه پورته ډیپلوماټیک فشارونه هغه بیا نور معنی لري. چې پاکستان د یو سالمه پالیسۍ لري په دغه پروسه کې همکاري وکړي، بدون شک چې من د ټول هیوادونو همکاري ته ضرورت لرم. د پاکستان د ټول نزیات چې هلته زمونږ 2 میلیونه ماجر پراته دي، هلته د طالبانو موجودیت ده او په هر لحاظ باندې غوی په د افغانستان پروسه کې په مستقیم ډول باندې دخیل دي. من هغه ټول ډیپلوماټیک، سیاسي چینلونه او مذهبي او د فرهنګي او کلتوري لارونه کار کوي چې یو د حل لارې ته ورسیږو. او په مذهبي لحاظ هم د درې اړخیزه د انډونیزیا کانفرنس هم په همدې هدف ده چې بلاخره په دې اړوند هم هغه خپل هڅې وکړي تر څو پورې چې پاکستانی علما او د پاکستانی مذهبي تنظیمونه دې قانع کړي چې هغوی په افغانستان له مداخلې څخه ډډه وکړي. اخري خبره، هغه مهم خبره هم ده چې د طالبانو کچیر ته منفي جواب ورکړي او دغه افراطیت، دغه تشدد، دغه انتحار، دغه انفجار ته غوږ ورکړي، هم مذهبي مشروعیت، هم سیاسي مشروعیت او هم ولسی مشروعیت تر سوال لاندې راځي. او ان شاء الله که خدای مکړه دی دا جواب ورک، داسې ولسی پاتونه به د علماو، قومي مشرانو، ځوانانو سر ته سر د افغانستان وګوري چې څوک به تصور مونږ کې، ځکه چې دا ملت واحد ملت ده او په دې معتقد ده. مګر مونږ غواړو چې طالبان راسي خپل ټول قوت د سیاسي مذاکرات لري او ټول غوښتنې چې لري په قوت باندې د سیاسي مذاکرات لري مطرح کی چې ټول ملت هم سره ودرېږي او افغانستان له دغه معزلې څخه بیرون راوځي. من په دې هیله یو چې ډیر زر به دغه مثبت جواب واخلو. خدای مخه منفي جواب بیا نور لارمسته او فرصتونه ز اطمینان د افغانستان ټول ملت ته چې زمنګ روابط په قوت باندې دي، ارتباطات په قوت باندې موجود دي، من په دې کوشش مختلف لارمستر کار لاندې اچولې دي. ولست نه امید کیږي نه، ان شاء الله د سولې چراغ به روشانه وي او یو نتیجې ته برسېږو، مګر هدف مو دا ده چې په ټول په کل کې ورسېږو او هیڅ هر نور د دې زمینه ورته مساعده نه شي چې د خپل حکومت د خپلو خلکو او د خپل ولس نه بیرون وي، بلکې حقه غوښتنې د خپل ولس او د خپل حکومت په منځ کې.
بله خپلواک صاحب، د کابل له پروسې را وروسته دغه د چته باندې یوه میاشت تېره شوه او د تاشکند غونډه هم هغه ورځ وشوه. تاسو له طالبانو سره د سولې د عالي شورا له لارې تازه ارتباطات ټینګ کړي دي؟
بېل شکه شیبر صاحب، روابط په څو دوله باندې دي. من مختلف روابط د مختلفو چینلونو لرو، ولسونه همکاري کوي، علما همکاري کوي، هغه شخصیتونه چې په دې برخه کې په منځ درځي ارتباط لري، هغه علما او شخصیتونه چې یوې په مجلس کې پونو کې الته وسیږي، د یوې لارې د ځینو ډیپلوماټیکو چینلونو لارې ان په مختلفو لارو باندې د روابط شته چې یو بین الافغاني مذاکرات ته زمینه مساعده کو او اطمینان دې درو چې د کابل د پروسې نه وروسته هغه ټولې غوښتنې چې د طالبانو د رهبرۍ لپاره مذاکراتو شروع کېدو لپاره سوي وي هغه د افغانستان حکومت فکر دي، ځکه چې موږ مخکې د کابل د پروسې نه ډېر وسیع اجماع وکړه او په دې اجماع کې ډېر هغه کسان چې مطلقا د یوې سره په پروګرام کې یوې د یوې نظریات هم واخیستل او دغه نظریات هم جنبندي کړل او یو معقول پیشنهاد مو کړ. اوس د سولې غږ په قوت روان ده او د دې په منځ کې روان ده، چې په څه ډول په کوم شرایطو کوم ګارنټي کوم تضمینات له کوم ځای شروع کړو، دا هر څه چې باید په راتلونکو څو هفتو کې کار وکړو او ان شاء الله یو نتیجه ته ورسیږو.
خب وحیدی صاحب محترم، عبدو صاحب در قسمت دوم وقت کافی است، حقوق شما محفوظ است. وحیدی صاحب محترم، شما تا چه حد قانع شدین به امیدواری ها و خوشبینی های خپلواک صاحب؟ اگر کوتاه بگوین صاحب خوش میشین، بفرمایید.
خپلواک صاحب بشاره کولی وی طالبان دا و نمانی دی مذهبی و سیاسی و لسی مشروعیت لمن زی مالات زموږ چارواکي باید خبرو کې احتیاط وکړي. دې معنا دا ده چې ګواکې لري که مثبت ځواب ونه وایي ګواکې له منځه ځي.
زه وایي صاحب چې زه بیا زما خبرې قطع کېږي، درې واړو کې جواب درته لرم. مذهبي مشروعیت په دې معنا درته وایم چې دی اوس خپل جنګ ته جهاد وایي او موږ دی ته واضح وایو که دغه جنګ په اسلامي فورم کې د ټولې نړۍ د علماو په مخ کې دی جهاد ثابت کړل، موږ یې هم ورسره منو. دا یو واضح ده،
له شک پرته چې نه دی.
راځم نو لاندې خاطره من دغه ته منتظر یو او دغه شی بر روان وي که چیرې دوی معقوله ترکیه ته نسی هغه به په نړیوال تروریزم شبکو کې شاملېږي. دوهم سیاسي مشروعیت دا ته هم چې کېدای شي په ډیره لوړه کچه د دوی سیاسي رهبری ځینې فیصلې وکړي چې بیا دغه محدود حلقې چې د سولې مخالف ته چې مشروعیت سیاسي به له منځه ځي او هغه مشروعیت سیاسي چې اوس د افغانستان حکومت غواړي چې د یو سیاسي ګوند په توګه رامخته شي دا د دریم ولستی بل شک چې د حمایت لاره په کلو باندو کې او طالبان دلته وخت په قدرت باندې وو. دا اوس چې ته ګوري په هر ځای کې په د هلمند چې د جنگ مرکز ده او خلک راپورته سوي د سولې غږ کوي، دغه مشروعیت به بیا د لاس ورکی چې دا ډیر په واضح توګه ده.